یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه مطلب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښایي دوی خپل مخالف نظریات سپي. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویب پاڼې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بیا اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړونده بختر اجانس راپور ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنهي په نوملني علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیل او له ایرانه بهر د ده پټوکو داسیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبللې. په ایران کې مظاهري وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه رعایتولو په تور توقیف او بیا یې تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو عمومي قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې د دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. د دې موضوع جزئیات درته وړاندې په خبرونه کې په راپور مرکه کې وړاندې کوو. په کونړ کې د یوې کورنۍ څو غړي معلول دي او داسې هنرونه لري وایي که څوک ورسره مرسته وکړي د ژوند چارې به ښې شي.
منګه خیاطیم کولای شو، بندوزیم کولای شو، صابونونه کارم شو کولای
شو. په نړیواله مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن بهوس په کاچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ خونیز مرکز د تیر جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې دي وژل شوي او 110 تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید زهیر مل په دې راپور کې واوري.
محمد عامر دی په کاچ خونیز مرکز کې د خپل وژل شوي لور وحیدې په قبر اوخ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است به زما که دنیا د زید شو
ډیر راته سخت ده. د دوه ورځې راته دا نړۍ جهنم ګرځېدلې. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه می چوي وایم داس یو ځای وي چې چیرې وهم. زړه می وحیدیب سي ټوټه ټوټه کیږي.
پورا پورا مې شاس پاس وای ده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تیر جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوه. خور زهرا د اسوشیټډ پریس سره په یوه مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پوښتنه چې شاید له ډیرو سره مطرح وي او ځواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
دل هزارگان چه اهل تشیودی پر دوی برید کیگی پر دی شاگردانو کی کم سنی نو زن مرگی هم ده وحیدی تر مخوشو طول انجونی هزارگانی وی
دختران هزاره بودن.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې دی پیخي په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ او د دې سازمان د ښځو څانګې مشري سیما باهوس یو بیان کې دې برید ته په اشارې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خپور کړی پکې راغلی، افغان نجونې او ښځې په خپلو کورونو پورې محدودې شوي، له کاره لرې شوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي، په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندي نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ ښوونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د برید په اړه د پلټونو وویل، خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوا یې هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه یې طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ ښوونیز مرکز برید کې یوازې 15 تنه وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ ښوونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي، ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ ښوونیز مرکز د تېرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې وي ووژل شوي او 111 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې تړاو موږ د زده کړو له فعالې میرمن قمر نیازی سره چې همدا اوس مهال په سټډیو کې وصل ده. میرمن قمر، تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په پیل کې که راته دا ووایي چې نړیواله ټولنه د تېرې جمعې ورځې د برید په تړاو باندې دا څوم ځل ده چې دوی داسې اعلامیې خپروي، داسې بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر باندې دوی په دې بیان کې او په دې اعلامیو کې انتقاد کوي، د دې نه علاوه آیا داسې عملا دوی کوم کار کولی شي د دغې پیښو د بندولو په تړاو باندې؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو مینهوالو ته. ډیر پر ځای پوښتنه، دقیقا د ټولو په اذهانو کې دا پوښتنه چې فقط اعلامیه خپریږي که عملي بڼه هم لري؟ نو زمونږ هم د ملګری ملتونو د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم د حق د تحفظ په حیثه کې فقط اوس د دوی اعلامیې اورو، او ځکه مونږ په دې هم خوشحاله یو، ارکله یې کوو چې حد اقل دوی اقدام وکړه، لاس په کار شو، زمونږ غږ تر دوی پورې ورسېده. دا مهمه ده، انشاءالله ډېر ژر به دوی عملي ګام وچت کی او زمونږ غوښتنه دغه ده، مونږ هیله او ارزو ده همدا ده چې دوی په عمل کې اقدام وکړي، ځکه چې که یو یا دوه اعلامیه باندې کوم چرک منځته رانغی، کوم دغه نسته، یو ښه خبر نسته، فعلاً تر اوسه طالبانو حتی د ځانه کوم غبرګون نه دی ښودلی د دې د اعلامیو په مقابل کې، کوم څه یې نه دي دغه کړي، عکس عمل یې نه دی ښودلی. نو باید دوی لاس په کار شي او په عملي بڼه باندې اقدام وکړي چې د دې صلاحیت لري. باصلاحیت کس د افغانستان په اوسني حالاتو کې، د افغانستان په بحراني حالات کې چې د ښځو حقونه ټول پایمال دي او ښځې قرباني ورکوي، دا وخت کې اقدام د ملګری ملتونو ډیر مهم دی.
میرمن نیازی، په دې برخه کې به ملګری ملتونه یا هغه سازمانونه چې دوی کار کوي څه ډول اقدام به دوی کوي، یا عملا په افغانستان کې دوی مداخله کوي، یا لکه د تیر په څیر چې امریکا راغله هلته نظامي مداخله وکړه، داسې به یو څه وي که نه؟ متفاوت وی.
شاید چې متفاوت وي، ځکه چې تیر ځل څخه دوی هم ښه پایلې نه دي اخیستي. دوی تجربه کړله د تیر ځل په بمبار کې نور هم افغانان ووژل سو، نور هم غبرګونونه منځته راغله، نور هم بېرته ډلې ټپلې منځته راغلې. چې د دې ځل فکر کوم تر هغه ځایه پورې چې موږ یې څېړنه لرو او ورپسې مطالعه کوو ورپسې یو، نو دوی یو ډول مختلف اقدام به وکړي. چې د دې ځل د دوی په اقدام کې باید بېرته داسې مخالف ټیمونه جوړ نسي لکه تیر ځل چې جوړ سو، بېرته بیا هم هغه آشو هغه کاسه نه یې. دا ځل که افغانستان کې د نړیوالو په څیر باندې جګړه هم وي، خپلمنځي جګړې لکه چې موږ په دې شاید چې په پاکستان کې هم دا اوس د پښتنو حقوق تر پښو لاندې ده، په ایران کې هم دغسې مشکلات شته، دغسې په هندوستان کې مشکلات شته د مسلمانانو او د هندوانو تر مابینځ. خو دوی دغه خپلمنځي مشکلات په دا رقم جګړو باندې مخ نه وړي، دوی بل ډول رقابتونه منځته کړي دي. نو د افغانستان د پاره زما په اند او زما د مطالعې تر اندازه پورې داسې یو بدلون به د دې ځل راسي، داسې یو اقدام به وشي چې بېرته بیا دغه ډلې ټپلې دا رقم مقاومت ونه کړي، یعنی جنګي مقاومت ونه سي، فکري مقاومتونه شروع سي، فکري مبارزې شروع سي، رقابتونه منځته راسي، داسې یو ډول حالت باید منځته راسي.
مېرمن نیازی که دام را ته وایي هغه کسانو چې دغه په تېرې جمعې ورځ په برید کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، یا د دې نه وړاندې چې کوم بریدونه شوي دي هغه کې دا د کورنۍ غړي له منځه تللي دي، دغه کسان چې پاتې دي دوی ته څه ډول انصاف ورکولی شي؟ هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې څومره کار کولی شي، هم نړیواله ټولنه؟
په کل کې خو اوس فقط تعسف ده، ټول تسلیت ورته وړاندې کوي. که موږ یو د افغانستان خلک په مجموع کې، که طالبان دي او که نړیوال دي، او دا د چې ملګري ملتونو دغه اعلامیه خپره کړه، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه فامیلان باید په دې باندې په دغه یوازې په تسلیت نه، بلکې د ملګري ملتونو اقدام ته چې په تمه دي یو ډول امیدواری پیدا کړي چې موږ غږ ورسېده او انشاءالله یو اقدام به وشي او یو ډول انصاف به د دوی سره وشي راتلونکي کې، ځکه چې هغه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه خو نسو لاسته راوړلی. حداقل د نورو دپاره پس له دغونه غټه قربانۍ څخه د نورو مېرمنو دپاره حداقل یو لاره خلاصه شي، یو انګېزه وي دا قربانۍ، تر څو چې نور قربانۍ ته اړ نسو، نور قربانۍ ورنه کړو، خیر دغه قربانۍ ته نور به دغه لړۍ ته به
مېرمن نیازی فکر کوي چې په بخښنه سره مېرمن نیازی فکر کوي چې طالبان به وتوانیږي د دغه پیښو عاملین عدالت راکش کړي؟
حتما، تر یو ځای پورې چې زه میډیا هم تعقیبوم او داسې سنت سم معلوماتونه موږ هم لرو، نو طبعا طالبان هم لاس په کار دي، ځکه چې یو خود دوی دلته خپل هغه رسمیت پیژندنه هم تر سوال لاندې راغلی، او زمين کې د دوی اقتدار هم تر پوښتنې لاندې راغلی، ځکه چې دلته بیا تبعیضي مسایل هم منځته راغی، پښتو ازاره او دا خبرې منځته راغلی شوې او سنی منځته راغی، نو ځکه باید طالبان لاس په کار وي او انشاءالله خپل استخباراتي ټیم به په فعالیت شروع کړي وي. تر یو څه نه څه چې زه معلومات لرم هم هغوی لاس په کار دي، دلته باید هغوی خپل دغه چې د هغه باید حفظ کړي، ځکه چې دوی پر اقتدار باندې دي او دوی څخه توقع کېږي، دوی باید د افغانستان خلک د ځان څخه متنفر نکی، نو فلهذا د عاملین به زر تر زر دوی خلکو ته ور وپیژني او ان شاء الله چې رسوابه کی.
ډیره زیاته مننه د ذکر او فعال میرمن قمر نیازی و چې د تیر جمعې ورځې د برید پاړې مکسره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد!
او سرباخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کرده.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورای هسته ایمون.
It's not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
و اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونی هم ډېرې سیمې له روسیې ځواکونو آزادې کړې دي. هغه تېره شپه په ویډیو وینا کې وویل چې د هیواد پوځ په ډېرو اشغال شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه په ویډیوي وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکي وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بېرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانۍ وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی، 1 روسي ټانکونه او 2 راکټ لانچر له منځه وړي دي. دغه دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز وویل، په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډېرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکي زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې زلنسکي وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختیځ ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډېر څارونکي یې حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشا تګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. د دې راپور جزئیات به درته وروسته وړاندې کړو، خو اوس به ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته.
ډیپلوماټ خبرونه د کابل په دشت برچی کې پر یو خوونیز مرکز د جمعې ورځې د بریټ په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی د کابل په هزاره میشت سیمه کې پر یو خوونیز مرکز په بریټ کې زده کوونکي وژل شوی. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او خځو لپاره یو لوی غمیزه بلل شوی. په مطلب کې راغلی د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه صحنه پیښه شوه چې پخوا هم ټول ورسره آشنا وو، یعنی په یو انتحاري حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي په نښه شول. ډیپلوماټ زیاتوي چې د کاج په نوم د ښوونیز مرکز کې هغه نجونو زده کړه کوله چې له احتمالي خطرونو سره سره د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د کاج په څیر ښوونیزو مرکزونو په دشت برچی کې لنجونو سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپلې هیلې وروزي، خو ډیپلوماټ زیاتوي چې ښوونځی په دشت برچی کې خوندي ځای نه دی. خبرونه یادونه کوي چې په 13 اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همدارس د ممتاز په نوم په بل ښوونیز مرکز کې څو چاودنې وشوې چې شپږ کسانې ووژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل. ډیپلوماټ همدارس د 2000 کال په مې میاشت کې د برچی په یو بل ښوونځي کې د بمی چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 50 کسانې ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو مخکې له دې د افغانستان پر شیعهګانو د تیرو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دشت برچی د بریټ پر وړاندې د مظاهرو پر مهال له معترضو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعاو ته کتنه کړې او د عیني شاهدانو په حواله لیکي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورسپانه د یوې معترضې میرمنې له قوله لیکي چې وایي موږ یو ځای د لاریون په حال کې وو او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شعارونه ورکول. د میرمنې چې د انډیپندنټ په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې طالبان به هیڅکله د دوی ساتنه ونه کړي او په نړیواله ټولنه کې هم د دوی استازیتوب نشي کولای. انډیپندنټ په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې چې دا حمله بګنوونکې بللې او ویلي دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حملې د منلو وړ نه دي.
د کندړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو چرمې لګول او د لمریزې برېښنا څراغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې پخواني حکومت کې ګنډل شوو جامو او جوړو کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاشت به یو څه ګټه کوله، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره هر څه په ټپ ولاړ دي او ژوند یې تریخ شوی دی. چې زیاتې په دې راپور کې واورئ.
د 25 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتي لنډ او کاغه پیدا شوي. په همدې کور کې د سلما دوی خويندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغي اخته دي. د څلورو واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشينونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغوی ته خالي ګنډي. سلما وای د دریو خويندو او یو وروري د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزی پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چل هم زده دی، خو دومره څه نه لري چې پرې ځان ته مواد واخلي او بیا یې بازار کې وپلوري.
څلور مایې بینو، مشهور مایې بری، موږ درې خویندې مایې بینو، موږ خیاطي هم کولی شو، ګلدوزي هم کولی شو، صابونونو کار هم شو کولی، بلبونو کار هم کولی شو. داسې موږ سره څوک مرسته وکړي، سامان راغله که موږ پلار سپین ږیره، موږ خپله وس نه کېږي چې وایي چا را سره مرسته وکړله، کوم کار راته برابر کړي، نو موږ به خپل کار کوم.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپین ږیری او غمونو ځپلې پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وایي پخوا یې ځواني وه، د معلمۍ ترڅنګ به یې د پټي دهقاني هم کوله او همداراز به یې خپل معلول بچی له یو ځای بل ته پر شا انتقالول، خو اوس یې د زړه او وجود زور کم شوی. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له اوسنیو بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بیندي او زه هر تر وسط په سپینه ګیره باندې دیته هم د بندوبست رزق کوم. یو څه سلمانه خبره ده، ډېر مې بیندي په افغانستان کې چې نه د دقانې وس کېږي او نه د کوموزیپې. ټول نړۍ باندې غږ کوم چې دغه بې وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسؤلین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږ مرسته کولی شي چې د ژوند یوه برخه ستونزې حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دوی د قالین مافیا ده، دا د مرې د غاړو جوړول ورته یاد دي، خیاطي ورته یاد ده. که د دوی د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکړي، قرضه وله ورکړي، که نه همداسې سپورټ کړي، ځکه بې وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. خو موسساتو موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ورته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند په مخه ویسي، کورنۍ ورپغاړه ده، فامیلونه ورپغاړه دي.
په کونړ کې معلولې خو کسبګر انجونې او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به د هیواد په سویل کې اروزګان ته ورشو. د امر بالمعروف او نهر ملکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغې وزارت مسؤلینو دا څرګندونې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. دوی ویلي ان یو شمیر طالبان خبرې او لارښوونې نه عملي کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو مطالعه کې هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د روزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غونډو تالار دی. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلی پلاوی د دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د څلری ملیوا طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمې شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمی او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپل اداري او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکز د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایت او اوریدلو وزارت
طالبان باید له وجو څخه څوڼې کښته نه کړي. دوهم، طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکانو ته ځای ور نه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم، طالبان مکلف دي چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم، طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم، طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکي او سپوري ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم، ټول دولتي او نظامی ادارې باید د امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم، طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم، طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. دیرلسم، په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړه وړه او سرعت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم، طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم، طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. ولسم، طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم، طالبان باید دوه ځایه معاش وانه خلي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شوو موادو باندې په کلک عمل وکړي.
خو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال وویل چې یو شمېر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وایي دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول به نه وایو، اکثره مجاهدین، دغه مشران، دغه امر بالمعروف مسؤولین او دا ټول امیرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولي. نعوذ بالله من ذلك. داسې خو نه وایي دا زموږ دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجادوي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول، دا کار دې ولې کړی؟ دا څومې دې ولې د شریعت خلاف دی؟ دی وایي ته بیا څوک دا هم وایي وایي زه د پنجشیر راغلی یم.
د امر بالمعروف وزارت د سمی او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپلو خبرو پر مهال دغه راز خلکو ته هم خبرداری ورکړ که ملکی خلک د دې خبرې ونه مني دوی به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات رادیو ازادي ته دانش ملکات سره تګاب لسلنه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو میندې دي. باید افغانان په دې باندې ننګ وکړي ځکه طالبان د خوانه وهل کېږي، رټل کېږي، ډزې ورباندې کېږي. دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت باید ورباندې وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغې تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ورباندې غیرت وکړي ځکه هغوی وهل کېږي، رټل کېږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي، په ځمکه راغورځول کېږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم ورباندې نه خواده کوو؟ نو باید یا د غیرت دعوه هم ونه کړو، باید د دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغې د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګه یو غږ شي. باید ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانه وهل کېږي. دا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې منګه وظیفه را کړې ده، نو بس دغه منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلوم